دا اسرائیل دا پایتخت په توګه دا بیت المقدس دا منلو پاړه د ولسمشر ترامپ دا پریکړې په وړاندې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتې دودي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پام وشي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان نن له یونان څخه خپله لیدنه پیلوي. دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
کابل د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده اندېښنه وشوه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي د بندیز نیټه اعلان شوه، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري. نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل: کابل د امریکا د ولسمشر د غپریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده اندېښنه وشوه. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي، او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیې کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کولای سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د همدې موضوع په غبرګون کې ویلي: دوی موږ به په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته چې د یوه داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي ورسیږي. د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي دي، خو دا تریخوالی نه دی راپارولی. یوازې اسرائیل د دغې پریکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د خوندیتوب د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسی وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي، یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسۍ هرکلی کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي د بندیز نیټه اعلان شوه. د کرکټ نړیوالې شورا نن وویل چې شهزاد خان د 2018 د کال د جنوري په 18 نیټه غیر قانوني درمل استعمال کړی و چې له کبله یې نوموړی د یو کال لپاره د کرکټ په سیالیو کې له لوبېدو محروم شو. د کرکټ نړیوالې شورا په عین حال کې ویلي چې د شهزاد محمدي بندیز به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په 13 پای ته ورسیږي. د تر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه اوسم ورزو نړۍ ته. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري. نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه وه چې دغه روسیې او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کېږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي چارونکو ساتنه وکړي. روسیه او امریکا د ملګرو ملتونو د دغو ثلاثو ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. د په 15 پېټو کلونو کې لمړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کې چې د ناتو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو پاړه اندیش نهسته. د ولسمشر اردوغان تر سفر د مخه د یونان د حکومت وایند ویلي و چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړه چې اتم تمه لري همداسې فوق العاده ارغونکې بحثونه وسی. په عین حال کې په انقره کې د رجب طیب اردوغان ویان خبري اعلان وتویلی چې ترکیه هم هیله لري په دې سفر سره د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې خپل پلان سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو لورکولو ډاډه وکړه. د امریکا د 2018 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ترامپ جونیئر تیر ورځ د امریکا د استاسو جرګې د استخباراتو کمیټې سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. امریکایي چارواکي روسیې تورنوي چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده خبرګون وښوده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د دې پریکړې په اړه وویل
کوشش های خود در انجام بین المللی ادامه خواهد داد در پهلوی سایر کشورها در جمع اجماع بین المللی تا مردم فلسطین.
همدارنګ ولسمشر له دفتر نام په دې اړه یو اعلامیه خپره شوې. په اړه به یې رپورټونه ولرو. نړۍ هم د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړې ته چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې عکس العمل ښودلی او په دې اړه له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې د نقطو او محاربوي عملیاتو پر مهال د ماشومانو خوندیتوب ته پام وشي. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي وایي چې د اجرایه رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې د سوریه او عراق جګړې ته یې واسطې. خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر د دې ګوند دا بے بنسټه بللې ده. ترکیه ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه سفر له حاله مو هم خبره و چې یونان ته یې پیل کړی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده خبرګون ښودلی. جمهور ریاست او اجرایه ریاست وایي د امریکا دغه ګام به نه یوازې دا چې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي، بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم له ګواښ سره مخ کړي. محمد حدیث پردي سپاړه له کابله رپورټ راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده. د اسرایلو د پایتخت پیژندو او د خارته د امریکا د سفارت د انتقال پاړی ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړي ده. د جمهوریت ریاست لوري په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې یاد پریکړه یې ورخیزه ده او ممکن په منځنی ختیځ کې د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس تیر شپه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او دغه هیواد سفارت به دغه خارطې انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه یې وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوی د نړیوال ټولنې ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک دی او مستقل دولت لپاره خپل حقوق ته ورسیږي او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ وپیژندل شي. دغه مسلې د زینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالګو غبرګونونو هم پاره ولیدي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړې شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همدارس پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالډ ټرمپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. د وی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلې فکر وشي. د خغلی سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپل اشغالګر څیره وښودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه غندل شوې ده او هغه یې ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اخواته په نړۍ کې هم د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې له مخالف ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوې وینا کې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. اسرایلي وازنه هیواد دی چې له دې اعلانې هرکلی کړی. نور د رضوان مراد په رپورټ کې ورو.
سعودي عربستان وی د ولسمشر ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایل د پایتخت په توګه اعلانول د منځني ختیځ د سولې د پروسې دا پر شاتګ په معنا ده. ریاض د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات نور نشي کولای د منځني ختیځ په مسأله کې د منځګړي رول ولوبوي. مصر او اردن وی ټرمپ په دې اعلان سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. ایران بیا دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه فلسطینیانو او د نړۍ مسلمانانو ته سپکاوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په بلګراد کې خبریالانو ته په خبرو کې د ترامپ دا اعلان غیر مسؤلانه وبله.
تم ویالارا رابن سادهجه ترکیېدن دی سادهجه مسلمان دنیاسندن دی دنیانن هر یرندن
دوی نه وځي ترکیه او اسلامي نړۍ بلکې د نړیوال ټولنې او اروپאי اتحادې له خبرداري او سره سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان وکړ. دا یو غیر مسؤلانه او ګمراه کوونکی اعلان دی. مونږ یې نه منو او غندو یې ځکه دا اعلان د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د چودونکو موادو په شان دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ولسمشر ټرمپ پریکړه د خوشحالۍ وړ بللې ده او ټینګار یې کړی دی چې فرانسه د دې اعلان ملاتړ نه کوي. ماکرون په الجزایر کې خبریالانو ته ویل
avant toute chose réagir à la déclaration que vient de faire le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump.
له هر څه مخکې غواړم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په اړه خپل عکس العمل څرګند کړم. د اسرایل د پایتخت په توګه د بیت المقدس منل او د ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول یو اړخیزه پریکړه ده. فرانسه دا پریکړه چې نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه نه مني نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي د ټرمپ دا ګام به د منځني ختیځ د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې ویلي دا پریکړه د سیمې د سولې لپاره ګټه نه رسوي. اروپای ټولنې بیا د منځني ختیځ د سولې په پروسه د دې پریکړې د منفي اغیز پړه خبرداري ورکړې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي د دوړو خو هیلی بایت په پام کې ونیول شي او د خبرو لالارې بایت د حل داسې ولار پیدا شي چې بیت المقدس هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو پایتخت وي. د جرمني د بهرني چارو وزیر بیا وایي دا ولسمشر ټرمپ د پریکړه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه پراخ کړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن په بیت المقدس او په لویدیځ غاړه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په مخالفت کې سلګونو فلسطینیانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان تاسو موږ له ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې د مشارکتې ملي ګوند چارواکي ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم مرستیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې د سوریا او عراق جګړو ته واستول شي. خو د محمد محقق مدواتی دفتر بیا د دې ګوند چارواکو د ادعاوي بې بنسټه بللي. محمد حدیث پردیسی په یو رپورټ کې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم مرستیال په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټې خوندي کړي. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي همداراز ادعا وکړه چې محمد محقق د ځینو په مرسته د ایران سفارت ته د سوریه او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. ښاغلي کابلي د خپل ادعا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه استول شوی دی.
میبینین یک حزب سیاسی چطور برای خود جرأت میده که بدون
تاسو وګوري چې د سیاسي حزب مشر چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال هم دی څنګه ځانته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا هم شل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق یې له شپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریه د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
هزار نفر پول میګرنی کارم میکنم.
ښاغلي محقق هم داراز وویل چې ډېر ژر به په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ګواکې د اجرایي رئیس دویم مرستیال ته د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته په استول شوي مکتوب کې د ښاغلي محقق له قوله دا ویل شوي چې معرفي شوي نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم مرستیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکي لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادعا بې اساسه او له شخصي خصومته ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته ویل خای ښاغلي محقق ځینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکارۍ په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولی وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې له دغه کسانو ایران د سوریې او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعایی را که دوستای ما کردن که گویا از طریق میشه که باید جنگ های خارج ایران بکنه از کاملا بی اساس.
هغه ادعا چې ګواکې له معرفي کېدونکو کسانو څخه په جګړو کې استفاده کیږي بی بنسټه ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي داسې کار شوی وي.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد به اړوندو ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي محقق هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی او ښه ده چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي یووالي لپاره کار وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنو ریاست
مسؤلان وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو خوندیتوب ته توجه زیاته شي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پالیسۍ په عملي کېدو هدف د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د 14 هوایی او ځمکنیو او د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب هغه موارد دي چې دفاع وزارت په نوې پالیسۍ کې په پام کې نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پالیسي دفاع وزارت ترتیب کړي او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه به عملي شي.
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسي وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي. یعنې په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي تر څو ماشومان د محاربوي عملیاتو پر مهال زیانمن نه شي.
په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د مرجوب د مخنیوي په برخه کې د دې نوې پالیسۍ د عملي کولو هوکړه لیک د چهارشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی وزیري وایي په دې اړه د دواړو وزارتونو له هوکړې وروسته اوس دا پالیسۍ د عملي کېدو وړ ده. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په وسلوالو نخټو کې د ماشومان د ژوند د خوندیتوب د پالیسی به د سیمینارونو لالارې د قطاعاتو له قومندانانو سره شریک شي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ځواکونو د محاربوي عملیاتو پر مهال به عملی کیږي. په نام نسیمو کې د وسلوالو نخټو پر مهال د ماشومان مرګ ژوبل او د جګړې د خکیلو خوول لوري د دوی استخدام هغه موارد دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب بنسټونه هم لامل اندېښنه ښودلې ده. په نام نسیمو کې د وسلوالو نخټو پر مهال د ماشومان مرګ ژوبله او د جګړې د خکیلو خوول لوري د دوی استخدام هغه موارد دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب بنسټونو لامل اندېښنه ښودلې. په اکثرو مواردو کې د حکومت وسلوال مخالفین په دې تورن شوي چې د ماشومان ژوند ته پام نه کوي، له هغوی څخه په وسلوالو فعالیتونو کې استفاده کوي، خو طالبان بیا دغه ادعا ناسمه بولي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ماشومان نه استخداموي او آن د وسلوالو نخټو پر مهال هڅه کوي چې ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون که څه هم د ماشومانو له وضعیت او وسلوالو شخړو پر مهال د دوی له استفادې اندېښنه لري، خو په دې برخه کې د حکومت له نوې پالیسۍ هرکلی کوي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د پالیسۍ او د تفاهم نامې له لاسلیک څخه هرکلی کوو، ځکه نن په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي تر ډېره ماشومان پکې اغېزمن کیږي.
دا غلی سوبرنګ په خبره ماشومانو ته پام د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له دې وړاندې هم ورته اندېښنې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې دغه ماشومانو چې عمرونه یې له 13 کالو اوړي 50% په نام نوسیمو کې ژوند کوي او له روحي او جسمي امنیت څخه برخمن نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا وایي د سیاسي جریانونو او حکومت ترمنځ همغږي ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د دې شورا مشر صبغت الله مجریدي او د رهبرۍ شورا غړو چې نن یې د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ بیانوي رسنوي ته ویل په داسې حالاتو کې حکومت بهرنۍ ملاتړ خپل تکیه ګرځولي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره پکار ده چې سیاسي ګوندونه په یو صف کې راټول او حکومت ته لازمې مشورې ورکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي او غړیو چې د پنځم په ورځ د اوسنیو حالاتو په اړه مطبوعاتي غونډه رابللې وه وایي دا وخت د هر درس څخه حل لارې او په حکومت انتقادونه وړاندې کیږي چې د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د رهبرۍ غړي او ویان پیر سید حامد ګیلانی دغه خبري غونډې ته وویل کڅ هم دوی د هر سیاسي جریان د هلو ظلم لاټړ کوي، خو په کار د چ حکومت او سیاسي جریانونه په ګډه د تفرقو مخاوني سي
کې اتفاق او یووالي او تفاهم د دولت او احزاب په منځ کې راشي د دغه د لسین تفرقینه ډډه کیږي چې څونه ته د تفرقینه مخنیوي کوي دونه د دولت او نظام پټینګخ کې کومک کوي.
د جهادي او ملي ګوندونو شورا له حکومت څخه هیله لري چې د ستونزو د حل په خاطر د سیاسي جریانونو سره د یو مثبت تعامل له مخې تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي جریانونو ترمنځ خپل منځي اختلافات او په دې برخه کې په حکومت انتقادونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو رئیس د ګڼو سیاسي جریانونو له انتقادونو سره مخ دی. د پخوانیو ځینو ګوندونو ترڅنګ نوې ملي جبهه، د روشنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځین نور هغه درسونه دي چې وخت نا وخت په حکومت انتقادونه کوي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د خپل ګوند مشرتابه غونډې ته په همدې ورځ په پغمان کې خبرې کولې وویل دوی د حکومت څخه خفه دي. دا وای مونږ حکومت څخه خفه یو، د حکومت لزین کړنو او بلاری توپ څخه خفه یو، ولې د افغان سره سره متروسه ندی غوښتي چې په هیواد کې زمونږ لخوا ګډوډي راشي او په عمومي نظام کې تزلزل رامنځته شي. د دې انتقادونو په جواب کې د افغانستان د جمهوریت ریاست وای افغان حکومت د سیاسيونو او ګوندونو مشروع ته درناوی لري. د جمهوریت د وایم رسال د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل حکومت په دې ورستیو کې خېل اثر وړنی لري او دوی لزان سره د مشرانو مشورې لري.
د افغانستان حکومت په ټولو برخو کې د سیاسيونو د احزاب او مشرانو مشورې اخیستي دي او په دغه برخه کې د دوی د مشورو پر وړاندې قدمونه وشت کړي.
خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي دوی د تکار کوي چې څنګه ټولې ډلې په یو صف کې راولي. دا شورا ټینګار کوي چې که د دولت او ګوندونو ترمنځ یووالی راشي تاوتریخوالی او تفرقه له منځه ځي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نئی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې و سروې ښیي چې 80% خبریالان د دوی په اړه د تاوتریخوالي د دوسیو څېړل ځکه نه غواړي چې نه په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري او نه هم د حکومت په امنیت ټینګونکو ادارو. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړل شي، ځینې خبریالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د دوی یو ارزونه خی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو لسیړلو وروسته خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ شوي او اوس په سلو کې 80 نه غواړي چې د دغو دوسیو د سیړلو له امله له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وای
امروز ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا د دشت قلب شهر کابل توسط افرادی که نشه
فدی روزی کی مر شاهدانی چی خبرلان د کابل شهر زړه کی د نپیژندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي. له حکومت واړو چی لشت لره د خبرلانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زمر لړکاو سره سم تضمین ورکړي.
د روان مریض کال د وګي په میاشت کې چې حکومت د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د وګدې مودې ټینګار ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو د سیړلو اقدام وکړ، دغه بنسټونو وستایا ویل چې د دغه کال له پیل نه د سومبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 100 دوسیې سیړلې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان، ځینې سیمه ییز چارواکي، د حکومت یو شمېر کارکوونکي، ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي. ښاغلی خلوتګر وایي دا چې خبریالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، دغه کار د خبریالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی. آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلي چې 55% خبریالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، خو 40% نور یې غواړي چې د دوی پر وړاندې دي د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي. دغه اداره له حکومت غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب د ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د توب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی. د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي او د قضیو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي.
په ورته وخت کې ځینې خبریالان او پتیره فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبریالان ګواښي محاکمه نشي، دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زنده شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل سفر پیلوي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورت جزئیات وړاندې کوي.
یونان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په تیرو 15 کلونو کې له اتن څخه د ترکیه د کوم ولسمشر لومړنی کتنه ده. ترکیه او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلي دي د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. په انقره کې د اردوغان ویان ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. د غراس ټاکل شوې ده چې د ترکیه او یونان ترمنځ د انرژي او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاد کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. د سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د سرتیرو د سپارلو په اړه د انقره غوښتنه رد کړې ده. د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکیې ځواکونو لخوا د قبرص د شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه کې نور مطالب کتلی شئ. په بل نیم ساته خبری مجله کې مو زرغونه منګل ملتیا کوي.